السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننیو خبرونو ته خراغلاست. نن سه شنبه ده، د 1401 نویم هجری لمریز کال د کب یاهود نه وشتمه چې د 2013 میلادي کال د مارچ ل 19 نیټه سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه ل خبرونو او راپورونو جوړه ده. د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی مرسته تاسو ته وړاندې کوم. د ناتو عمومي منشي وایي چې نړیوال د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی لري، خو افغان لورای هم باید دا ومني چې نړیوالې ټولنې د دې هېواد د پرمختګ لپاره ځاني او مالي تاوانونه ګاللي دي. په نننۍ سهارنۍ خبري مجله کې د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د مهمو خبرونو سرلیکونه. د ناتو عمومي منشي د ولسمشر حامد کرزي وروستۍ وینا چې وایي نړیوال ځواکونه او طالبان په خپلو کې جوړ دي د خندا وړ بللې. چارواکي وایي د هرات زندان لس کارکوونکي د مخالفینو د یوه قومندان د تیښتې په قضیه کې د لاس لرلو په تور نیولي دي. پاکستاني طالبانو له حکومت سره د سولې خبرې موقتا ځنډولي او راپورونه وایي چې د سوریې جټ جنگي الوتکو پرون له لبنان سره سرحد ته نږدې پر یو شمیر اهدافو بمباري کړې. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي د افغان ولسمشر دا څرګندونه چې ګنې امریکا او ناتو له طالبانو سره سازش کړی د خندا وړ ګڼلې دي. اندرس فوګ رسموسن پرون په بروکسل کې وویل نړیوال د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی لري، او افغان لورای هم باید دا ومني چې نړیوالو د ولسمشر حامد کرزي د هیواد د پرمختګ لپاره ځاني او مالي تاوانونه او لګښتونه ګاللي دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون په نیویارک کې خبریالانو ته ویل چې د کابل او واشنگټن ترمنځ څو ځلې دا ډول توندې څرګندونې تبادله شوې، خو بیا هم د حل لاره ورته پیدا شوې ده. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې راځي. د هرات ولایت چارواکي وایي چې د هرات د زندان لستنه منسوبین د دولت د وسلوالو مخالفینو د یو زندانی قومندان د تیښتې په قضیه کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د هرات د ښاري څارنوالۍ د استیناف څارنوال ګلاب احمد رامش تېره ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د دې ولایت له زندان څخه د قاري غلام رسول په نامه د طالبانو د یو قومندان د تیښتې د څرنګوالي په اړه یې له نیول شویو کسانو تحقیقات پیل کړي دي. د طالبانو دا قومندان چې ویل کېږي په غوریان ولسوالۍ کې فعالیت درلود، یوه اونۍ مخکې په مرموز ډول د هرات له زندان څخه تختید. په عین حال کې د طالبانو یو ویان قاری یوسف ویلي چې له زندانه تښتیدلی قومندان بیرته د دوی له وسلوالو سره یو ځای شوی. د هرات د زندان مشر او نورو مقاماتو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی طالبانو د دې هیواد له حکومت سره د سولې د خبرو لپاره خپلې هڅې په موقت ډول ځنډولې دي. د تحریک طالبان پاکستان یو ویان پرون خبریالانو ته په استول شوي ویډیو کې وویل چې حکومت د سولې په خبرو کې جدیت نه دی ښودلی. د پاکستانی طالبانو ویان احسان الله احسان همدارس د پاکستان پر ولس غږ کړی چې په راتلونکو انتخاباتو کې ونډه ونخلي او د سترو سیاسي ګوندونو په غونډو کې د ګډون نه کوي. راپورونه وایي چې پرون د سوریې جټ جنگي الوتکو د لبنان په سرحدي سیمه کې پر یو شمیر اهدافو حمله کړې. د لبنان دولتي ټلویزیون ویلي دي بمباري پر ارسل سرحدي سیمه شوې او سمدستي د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویکتوریا نولان دا پېښه تایید کړې او ویلي دي چې د سوریې جنگي جټ الوتکو د لبنان پر خاوره راکټي حمله کړې. له دې یو ورځ مخکې د سوریې حکومت له لبنان غوښتي وو چې له خپلې خاورې د هغو وسلوالو د اوښتو مخه ونیسي چې د دمشق د رژیم پر ضد له یاغیانو سره یو ځای کیږي. د متعارفو وسلو د خرڅلاو د تړون په اړه مهمې خبرې اترې پرون په ملګرو ملتونو کې پیل شوې. سرمنشي بان کی مون له لویو قدرتونو وغوښتل څو د هغه تړون د تصویب په برخه کې چې په نړۍ کې د وسلو د خرڅلاو اصول ټاکي د انعطاف په ښودلو سره مخ په وړاندې حرکت وکړي. دا بیل شکه یو ستونزمنه مسئله ده. د قانون د حاکمیت نشتوالی لا هم د متعارف و وسلو د خرڅلاو په برخه کې د وضاحت په وړاندې خنډ جوړوي. موږ له جامو نیولې د لوبو تر شیانو او رومي بانجانو پورې د هر څه لپاره معیارونه لرو. د کور د وسایلو او ټولو شیانو د خرڅلاو لپاره نړیوال معیار شته، خو د وسلو د خرڅلاو نړیوال معیار نشته. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل د وسلو د خرڅلاو نړیوال تړون به د جګړهمارو، تنظیم شویو جنایتکارو ډلو او تروریستانو لپاره د وسلې ترلاسه کول ګران کړي. تیر کال په جولای میاشت کې د وسلو د خرڅلاو د څرنګوالي په اړه خبرې ناکامې شوې. د تړون پلویان غواړي هیوادونه مکلفیت ولري چې له خپلو سرحدونو د وسلو د انتقال په اړه بیا غور وکړي، څو دا خبرې چې وسلې له بشري حقونو د سرغړونو لپاره نه کارول کیږي یقیني شي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې روانې خبرې چې د مارچ تر 28 نیټې به دوام وکړي وروستۍ هڅه بللې. او د اسرایلو پارلمان پرون د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نوي ائتلافي حکومت ته د باور رای ورکړه. د سیاسي ګوندونو ترمنځ له دوه میاشتو خبرو او سلا مشورو وروسته د اسرایلو نوي حکومت د دوشنبه په ورځ لوړه هم وکړه. له پارلمانه د نوي حکومت د باور رای له ترلاسه کولو مخکې صدر اعظم نتنیاهو وویل له اسرایلو او د دې هیواد د اتباعو له امنیت څخه دفاع کول به د نوموړي د حکومت لومړیتوب وي. د نتنیاهو په وینا اسرائیل دا مهال د ایران او سوریه له سترو ګواښونو سره مخامخ دی. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د دې خبرونې په دوام کې تاسو د راپورونو اوریدو ته را بولم. د ناتو عمومي منشي د ولسمشر حامد کرزي دا وینا چې وای نړیوال ځواکونه او طالبان په خپلو کې جوړ دي د خندا وړ بللې ده. اندرس فوګرسمسن هم داس ډاډ ورکړی چې نړیوال د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی لري. د ولسي جرګې ځینو هغو غړو چې د جرګې د کمیسیونونو مشري او مرستیالۍ ته ځانونه کاندید کړي وو، پر یو شمېر وکیلانو تور لګولی چې د رایو په بدل کې له دوی بډې غوښتې دي. د جرمني یو ځانګړې محکمه په کندز ولایت کې د نړیوالو ځواکونو د هغې حملې د قربانیانو کورنیو ته د مالی تاوان قضیه څیړي چې درې کاله مخکې ګڼ کسان پکې وژل شوي وو. او روسیا چې په روانه میاشت کې د امنیت شورا نوبتي مشري په غاړه اخیستې وایي د افغانستان کړکېچ به د دوی د راتلونکو بحثونو د اجنډا په سر کې وي. نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري، او دا هم د خبرونې لومړی موضوع. د ناتو عمومي منشي د افغان ولسمشر دا خبره چې ګنې نړیوال ځواکونه او طالبان په خپلو کې سره جوړ دي د خندا وړ بللې ده. اندرس فوګرسمسن ویلي افغان حکومت باید د هغو هیوادونو ځاني او مالی قربانۍ وستایي چې د افغانستان په برخه کې ورکړي دي. له بلې خوا په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ څو ځلې داسې توندې څرګندونې تبادله شوې، خو تل ورته د حل یو لاره پیدا شوې ده. رضوان مراد په دې اړه د رویټر خبری اژانس د راپور جزئیات اوروي.
د ناتو سرمنشي اندرس فوګرسموسن پرون په بروکسل کې ویل دا په بشپړه توګه د خندا وړ ده چې ولسمشر کرزی وایي امریکا له طالبانو سره جوړ جاړی لري. رویټرز خبری اژانس په وینا د افغان ولسمشر روستۍ څرګندونو له کابل څخه د امریکا دفاع د وزیر په توګه د چک هاګل لومړني سفر ته هم ضربه رسولې ده. د ناتو د سرمنشي په وینا د کابل او واشنگټن ترمنځ د توندو څرګندونو وروستۍ تبادلې د اندېښمن کړی دی. نوموړي ویلي په عام محضر کې د ولسمشر کرزي دا خبره چې طالبان له ناتو، ایساف او امریکا سره جوړ جاړی لري ردوي. اندرس فوګرسموسن ویل دا تړون په بشپړه توګه د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی لري، خو له افغان لوري هم دا تمه لري چې ومني موږ د ولسمشر کرزي د هیواد د پرمختګ لپاره خپله زیاته وینه توی کړې او زیاتې پیسې مو لګولې دي. رویټرز خبری اژانس وایي د افغانستان په روانه جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 3000 نړیوال سرتیري وژل شوي او د ځینو د تخمین له مخې یوازې متحده ایالاتو په افغانستان کې سلګونه میلیارده ډالر مصرف کړي دي. بل لور ته بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبش ویلي چې افغانستان دا مهال د امنیتي انتقال له یوې حساسې او پیچلې مرحلې څخه د تیرېدو په حال کې ده. نوموړي پرون په نیویارک کې خبریالانو ته ویل د افغانستان اکثره سیاسي ګوندونه خلک او په خپل ولسمشر حامد کرزی وایي چې متحده ایالات اوس هم د افغانستان ستراتیژیک شریک دی او په راتلونکي کې به هم وي.
افغانستان would like to be seen and it's very often feelings of
the way afghanistan gwadi awdad de hewad de satar khalko guman ham de che hewad de mashri rule walari de khul bar khalik takun ke muhtaram ganal kigi zini waqtuna dasi khuzxtuna kigi che tal da us bashan hamkari la para gatawar nawi zini pekh ham khayda se faza joda kri che da hamkari pa gatan da لا میدان ورده ګولې څخه د سنگړو امریکای ځواکونو د وټلو پړه د ولسمشر کرزی امر او افغان حکومت ته د باګرام زندان د بشپړ مسؤلیت د سپارلو غوښتنه هغه ستره مسلې دي چې یو ځل بیا د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړې دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د ولسی جرګې ځینو غړو چې ځانونه د جرګې د کمیسیونونو مشري او مرستيالې ته کاندید کړي وای چې د ولسی جرګې یو شمیر غړو د رای ورکولو په خاطر له دوی پیسې غوښتي دي. د ولسی جرګې یو غړي مولوي عبدالرحمن رحماني پرون پر دې وضعیت انتقاد وکړ او د ولسی جرګې له اداري پلاوي وغوښتل چې د دې کار مخاوني سي. د محمد وایس سمیم پراپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د ولسی جرګې د زینو غړیو په وینا دا ځل به هغه کسان د کمیسیونونو د مشرۍ او مرستيالۍ څوکۍ ترلاسه کړي چې ډېرې پیسې ولري. د افغانستان د ملي شورا د نن د فساد پر موجودیت د انتقادونو په لړ کې د ولسی جرګې یو شمیر غړیو شکایت کړی چې د کمیسیونونو د اداري پلاوي د پوستونو د ترلاسه کولو لپاره ورڅخه د رشوت غوښتنه کیږي. مولوی عبدالرحمن چې ځان د ولسی جرګې د یو کمیسیون ریاست ته کاندید کړی و د دوشنبه په ورځ د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په دې اړه اسناد او شواهد لري. نوموړي د ولسی جرګې له اداري پلاوي وغوښتل څو د دې کار د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
زه بې وسه بې تجارت ملا چې ځان کاندید کړم او زما څخه رشوت وغوښتل سي. تاسو قضاوت وکړئ. زه کاندید یم او له ما څخه رشوت غوښتل کیږي. په الله باور وکړئ چې زه به سند وړاندې کوم. نوم یې هم اخلم، هم تصویري، هم غږیز او هم کتبي سند لرم چې حتی له اداري پلاوي یو کس هم هلته وو او ما لړ سپیکر ووهه او ومې ویل چې زه په کمیسیون کې یم او له ما څخه پیسې غواړي. د چنئی په اړه ما سره بحث کوي.
ښاغلي رحماني د کوم مشخص شخص نوم وانخیست. خدای وویل چې ځینې کسان د ته ګواښ کوي څو د موضوع له کمیسیون څخه بهر مطرح نه کړي. په همدې حال کې د ولسی جرګې و بل غړي الاګل مجاهد د مولوي عبدالرحمن رحماني خبرې تایید کړي.
زه د مولوی صاحب خبره تاییدوم. واقعیت لري او زه په هماغه غونډه کې ناست وم. دوه نور وکیلان هم وه چې د ټلیفون غږ یې لوړ کړ او ما یې غږ هم ثبت کړی، خو نوم یې اخلاقا نه اخلم. ته ټول ملت ته خیانت کوي چې $3000 رشوت غواړي.
ښاغلي رحماني همدارنګه وویل د ریاست او مرستيالانو څوکیو ته له کاندیدانو څخه د رشوت اخیستلو لړۍ په ډیرو کمیسیونونو کې جریان لري. د ولسی جرګې لومړي مرستيال میرویس یاسینی چې د جرګې مشري کوله اداري پلاوي ته هدایت وکړ څو په دې اړه څېړنې وکړي. نوموړي وویل
د ملت کور دننه په دې توګه د خوږو او غوړو څخه استفاده کوي او غیر قانوني کارونه کوي. جناب مولوی صاحب اداري پلاوي او تلر مازفتي چې د ډول بیهوده کارونو مخنیوي وکړي.
په خو هم په ولسی جرګې کې ځینو کسانو دا ادعا هم کړي چې یو شمیر وکیلان له وزیرانو د رای ورکولو لپاره هم رشوت او یا هم په غیر قانوني توګه امتیازات اخلي.
په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې یو نوې وبپاڼه پرانستې ده. د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د افغانستان او امریکا د مشارکت په نوم په دې وبپاڼه کې به سازمانونو او عامو کسانو ته دا امکان برابر شي چې د افغانستان د پرمختیا په اړه خپل راپورونه او مقالې خپره کړي. احمد زبیر ژمن او په دې اړه تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتو سفارت وایي وګړي او سازمانونه به هڅوي چې د افغانستان د پرمختګونو او بریالیتوبونو په اړه خپل راپورونه او مطالب د دوی د نوې پاڼې لارې له خلکو سره شریک کړي. په کابل کې د امریکا سفارت په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي ژورنالیستان، بلاک لیکونکي او رسنۍ او یا هم عام کسان چې مقالې او راپورونه لیکي کولای شي د امریکا او افغانستان د مشارکت په نوم د دوی په نوې پاڼې کې خپره کړي. په اعلامیه کې راغلي دا د امریکا د حکومت رسمي وبپاڼه نه ده، ځکه خو په هغې کې د خپرېدونکو مطالبو مسؤلیت هم پر غاړه نه اخلي. خو د سفارت لخوا به څارل کیږي. د امریکا د سفارت په اعلامیه کې راغلي چې سفارت به په دې ویبپاڼه کې یوازې هغو لیکنو او راپورونو ته د خپرېدو اجازه ورکوي چې د ویبپاڼې له ارزښتونو سره برابر وي. په کابل کې د امریکا سفارت دا مهال یوه رسمي ویبپاڼه هم لري چې په انګلیسي، پښتو او دري ژبو ده. په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې په افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتو په برخو کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. اکثره ادارې، سازمانونه او حتی یو شمېر عام کسان خپلې ویبپاڼې لري. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان 10% خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، چې چارواکي وایي ډېر ژر به دا فیصدي لوړ شي، خو د انټرنیټ د کیفیت په اړه لا هم شکایتونه موجود دي.
د سهار 5:15 د قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. د خبرونې په دوام کې نور راپورونه لرو، خو سمدستي د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. د ناتو عمومي منشي د افغان ولسمشر دا څرګندونه چې ګنې امریکا او ناتو له طالبانو سره جوړ جاړی لري د خندا وړ بللې دي. اندرس فوګراسموسن پرون په بروکسل کې وویل نړیوالو د افغانستان ملي حاکمیت د ټینګښت لپاره ډیر ځاني او مالی لګښتونه او تاوانونه ګاللې دي. د هرات ولایت چارواکي د هرات زندان لستنه منسوبین د دولت د وسلوالو مخالفینو د یو زندانی قومندان د تیښتې په قضیه کې د لاسلرلو په تور نیولې دي. پاکستانی طالبانو د دې هیواد له حکومت سره د سولې د خبرو لپاره خپلې هڅې په موقت ډول ځنډولې دي. د تحریک طالبان پاکستانی وایاند وویل حکومت د سولې په خبرو کې جدیت نه لري. د راپورونو له مخې پرون د سوریې جټ جنگي الوتکو د لبنان په سرحدي سیمه کې پر یو شمیر اهدافو حمله کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویلې دي چې د سوریې جټ جنگي الوتکو د لبنان پر خاوره راکټي حمله کړې. د متعارفو وسلو د خرڅلاو د تړون په اړه مهمه خبرې اترې پرون په ملګرو ملتونو کې پیل شوې. سرمنشي بان کی مون له لویو قدرتونو غوښتل څو د هغه تړون د تصویب په برخه کې چې په نړۍ کې د وسلو د خرڅلاو اصول ټاکي د انعطاف په خودلو سره مخ پر وړاندې حرکت وکړي. او د اسرایلو پارلمان پرون د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نوی ائتلافي حکومت ته د باور رایه ورکړه. سمو غږ آزادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، اوس هم فرشتي جلال زئی ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل ورستۍ غاڼه کې د افغانستان د ملي حاکمیت په اړه چې ولسمشر کرزی د خوندي کولو هیله لري یو مقاله خبره کړې ده. ورسپانې لیکي جمهور رئیس کرزی په ورستۍ کې پر امریکایي ځواکونو د وسلوالو طالبانو سره د همکارۍ د یو شمېر افغان محصلینو د اختطاف او د ملکی خلکو د شکنجې تور ولګاوه. ولسمشر کرزی هم داراس پر امریکایي ځواکونو تور لګولې چې تل یې د افغانستان د کورنیو تاسیساتو د کمزوري کولو هڅه کړې او په دې ډول یې د افغانستان د ملي حاکمیت پر ضد کار کړی. دا واشنگتن پوسټ وینا جمهور رئیس حمید کرزی د افغانستان د سیاست په ډګر کې د سیاره ګڼل کېږي چې ساری نه لري. ولسمشر کرزی ویلي چې د خدمت دورې د 2014 میلادي کال تر پای بشپړېږي او د افغانستان د اساسي قانون پر اساس به خپلې دندې لري شي. یو شمېر افغان چارواکو ورسپانې ته ویلي چې ولسمشر کرزی د امریکا پر ضد له دې څرګندې مبارزې څخه بل هدف لري. جمهور رئیس غواړي چې په ټولنه کې د ځان دا تصویر له منځه یوسي چې ګویا د نورو خلکو لخوا کښېنول سوی رهبر دی او ځان د یو خپلواک او خودمختار جمهور رئیس په توګه معرفي کړي. د یو شمېر افغان چارواکو په وینا جمهور رئیس کرزی باور لري چې د ملي حاکمیت د تامین په صورت کې به خلک د ده او د حکومت ملاتړ وکړي او دا مسله د امریکا سره د ګډ شراکت لپاره مهمه خبره ده او تر 2014 کال وروسته په دې هیواد کې د امریکا د ځواکونو د حضور دوام ته لاره پرانستلای شي. داسې یوې موافقې ته له رسېدو پرته سیاسي ثبات ته خنډ پېښېدلی سي او امنیتي وضعیت خرابېدلی شي. داسې وضعیت به بېلابېلو قومي او سیاسي ډلو ته چې حتی یو شمېر ولسمشر کرزی خپل دښمن ګڼي او د له منځه تلو هیله لري لاره هواره کړي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د جمهور رئیس حمید کرزی د ویاند ایمل فیضی په حواله لیکلي موږ د خلکو ملاتړ ته اړتیا لرو. ایمل فیضی د دې په ځواب کې چې د ولسمشر کرزی د ورستیو خبرو شاته مقصد څه دی وویل موږ له امریکا سره د دوه اړخیزې امنیتي موافقې په خاطر هم د خلکو ملاتړ غواړو. خو ورسپانې لیکي حتی که د ولسمشر کرزی حقیقي غوښتنه هم دا وي د هغې له خبرو څخه سړی داسې نتیجه ګیري نشي کولای. ټایمز ورځپاڼه هم په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یوه مقاله لري. ورځپاڼه لیکي د پخواني شوروي ځواکونو یو زوړ ټانک په کابل کې د ناټو د ځواکونو یوې قرارګاه ته نږدې تر ځمکه لاندې وموندل شو. ټایمز لیکي که چیرې ناټو د دغې پخوانۍ خبرې ثبوت غواړي چې افغانستان د امپراتوریو هدیره ده، نو سندې د خپلې قرارګاه تر څنګ دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د جنوري په میاشت کې وطن د ناټو یوې قرارګاه ته نږدې د ځمکې د کیندلو پر مهال درې متره تر ځمکې لاندې یو زوړ پوځي ټانک پیدا کړ. وروسته څرګنده شوه چې دا T-25 ټانک لسهاو کلونه مخکې د پخواني شوروي له ځواکونو څخه په افغانستان کې پاتې شوی و. ټایمز وروسته زیاتوي په کابل کې د نویمې لسیزې په جریان کې د جنګ سالارانو ترمنځ خونړۍ جګړې پیل شوې او د پخواني شوروي څخه د پاتې شویو ټانکونو په مرسته دغه ښار په ویرانه بدل سو. په دې سیمه کې چې ټانک موندل سوی دی، د جان پیرسون په نوم د یو ساختماني شرکت مشر ټایمز ته ویلي شایي جسدونه هم موندل شي، خو تر اوسه داسې نقشه نه دی پیدا سوي. د ښاغلي پیرسون په وینا ناټو دا وړاندیز رد کړ چې دغه ټانک باید د شوروي د اشغال د نقشې یا یادګار په توګه د ښار په یوه سیمه کې کښېښودل سي. دوی ویلي چې اوس د دې ټانک څخه د سربازانو په تمرینونو کې کار اخیستل کېږي او عسکر انداخت ورباندې زده کوي.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. روسیا وایي د افغانستان شخړه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راتلونکو بحثونو د اجنډا په سر کې وي. مسکو د روانې مارچ میاشتې په لومړۍ نیټه د امنیت شورا دورې مشري پر غاړه واخیسته او تمه ده چې نن د روسیې په مشرۍ د دې شورا په غونډه کې د افغانستان پر حالاتو خبرې وشي. اترتاس خبري اژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی چې جزئیات رضوان مراد اوروي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد په مشرۍ د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د نننۍ غونډې خبرې او بحثونه به د افغانستان پر وضعیت متمرکز وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې د امنیت نړیواله شورا باید په جدي توګه د افغانستان حالات او له دغه هیواد څخه د مخدر موادو قاچاق وڅاري. روسی مقامات وی افغانستان په یو حساسه او مسؤوله مرحله کې داخليږي چې د هیواد چارې به د نړیوالې ټولنې په ملاتړ په خپله افغانان پر مخ وړي. د ترتاس خبری آژانس پوینا په 2014 کال کې به افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د نړیوالو ځواکونو د وټلو او افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو په شان د سترو تحولاتو شاهد وي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د غوراتلونکو تحولاتو ته په پام سره باید د امنیت نړیواله شورا د افغانستان حالاتو ته جدي پاملرنه وکړي او د تروریزم سره مبارزه او د نشي موادو د قاچاق مسالې په دقیقه توګه وڅاري. تاکل شوی ده چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې د دې شورا د دایمي غړو سربیره د هغو هیوادونو استازي هم ګډون وکړي چې د افغانستان په پوځي او سیاسي ماموریتونو کې ښکیل دي.
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډیر شر له ازادي رادیو
آسیایی پراختیایی بانک په افغانستان کې د برېښنا شبکې د لا پراخولو لپاره له برېښنا شرکت سره 200 میلیونه ډالر مرسته کوي. دا د آسیایی پراختیایی بانک وړیا مرسته ده چې قرارداد یې پرون په کابل کې له برېښنا شرکت سره لاسلیک شو. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادۍ رادیو د خبریال محمد ابراهیم ساپی په راپور کې واوري.
د برېښنا شرکت د مسؤلینو په وینا د دې پروژې په لیکولو سره به د افغانستان 100% نور خلکو ته هم برېښنا ورسیږي. د دې شرکت اجرایی رئیس عبدالرزاق سمدی دوشنبه پورې د آسیا پراختیایي بانک سره د قرارداد لاسلیک کولو پر مهال وویل په دې پیسو به د ترکمنستان وارداتي برېښنا لوګر او پکتیا ته وغځول شي. ښاغلی سمدی وویل چې دغه برېښنا به د 1500 ولټه مزل لري چې د 1000 کیلو واټ برېښنا د لیکدولو توان به ولري وغځول شي.
از بندر ترکمنستان شروع میشه مې باقینه
دا مزید د ترکمنستان له بندر پیلېږي راځي تر اقینه او دغه قوي مزید تر شبرغان او همداسي د یو سل و بچل ویخت کیلومتره پوگدو که تر مزار شریف رسیگی. دا لین خاص د افغانستان د جنوبی ولایتونو لپاره دی، سره لدی چې د شمال برېښنا پیاوړی کوي کابل تزی او بیا د افغانستان جنوب ته غزول کیږي او دا 200 میلیونه ډالر د لوګر او پکتیا ولایتونو لپاره د دوو نورو لویو پروژو لپاره دی. په لوګر او پکتیا کې د لسو زرو مشترکینو لپاره د برېښنا شبکه جوړیږي.
په دا 10000 مشترک شبکه جوړ میشه.
ښاغلی سمدی وویل چې په دې پیسو به دواړو ولایتونو کې د برېښنا دوه واتساپ استیشنونه هم جوړ شي. د سمدی په وینا د دې پروژې کار به تر 2014 میلادي کال پورې بشپړ شي. په افغانستان کې د اسیا د پراختیا بانک رئیس جوجی توکوشي د دې قرارداد لاسلیک کېدو وروسته د افغانستان سره د لا زیاتو مرستو یادونه وکړه او د اسیا د پراختیا بانک مرستې د افغانستان لپاره ګټورې وبللې.
مهم ټکی دا دی چې د آسیا پراختیایی بانک یوازې نه دی، بلکې د خلکو او د افغان حکومت مرسته زموږ سره ده. هغه څه چې موږ یې ترسره کوو د هغه هدف یوازې د دې هیواد خلکو ته د برېښنا برابرول نه دي، بلکې موږ غواړو چې د افغانستان خلکو ته د راتلونکي په اړه هیله ورکړو.
د آسیا پراختیایی بانک د توکیو په کانفرنس کې له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې وه. د دې بانک مسؤلین وایي چې له دې څخه به یې 300 میلیونه ډالر په 2014 کال کې ولګوي. محمد ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې په ژوند رنگونو کې لازادی رادیو سره دی اوریدونکو په زړه پورې خبرې اترې اوریدای شي. خو لاغه مخکې د دې خبرې مجلې ورستای راپور د جرمنی یو ځنګړې محکمه د نړیوالو ځواکونو د هغې حملې د قربانیانو کورنیو ته د مالی تاوان قضیت څېړي چې درې کاله مخکې په کندز ولایت کې ګڼ شمېر کسان پکې ووژل شول. د نړیوالو ځواکونو د هغه مهال په هوایي برید کې د جرمني ځواکونو د یو قومندان په امر دا حمله ترسره شوې وه. رضوان مراد په دې اړه د فرانس پرس خبري اژانس د راپور لنډیز اوروي.
د 2009 کال د سپتمبر په 14مه نیټه امریکایي الوتکو په کندوز ولایت کې د تیلو پر هغه دوه ټانکرانو چې د وسلوالو لخوا تختول شوي و حمله وکړه چې له امله یې لسګونه کسان مړه او ژوبل شول. دغه پیښې د سیمې د خلکو غوسه وپاروله او په جرمني کې هم د سیاسي رسوایۍ سبب شوه. د برید د قربانیانو نهاویا کورنیو له جرمني څخه د 3.3 میلیونه یورو تاوان غوښتنه وکړه. ټاکل شوی ده چې راتلونکې چهارشنبه په بن ښار کې یو محکمه د یادې حملې د قربانیانو د یو پلار لخوا د 40,000 او د یوې کونډې لخوا د 50,000 یورو د تاوان د غوښتلو قضیه وڅېړي. د فرانس پریس خبري اژانس په وینا د قربانیانو د کورنیو دا دوه غړي او د پیښې عیني شاهدان محکمې ته نه دي غوښتل شوي. د 2009 کال د کندوز د دې پیښې د قربانیانو مدافع وکیل وایي په دې پیښه کې 138 کسان وژل شوي، خو د جرمني حکومت دا نه مني او ټینګار کوي چې د برید له امله 9 کسان مړه او ژوبل شوي دي. مدافع وکیل کریم پوپل چې یو افغان الاصل جرمنی دی ویلي د نړیوالو ځواکونو په دې وحشیانه برید کې د زیاتو ماشومانو او ښځو نفقه ګټونکي وژل شوي او ګڼ شمېر میندې بې اولاده شوي دي. جرمني تر اوسه د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته 450,000 ډالر ورکړي او دا هیواد وایي چې دا تاوان نه بلکې له دغو کورنیو سره مرسته ده. جرمني دا مهال په افغانستان کې څه کم 4,500 سرتیری لري چې په تدریجي ډول یې له دې هیواد څخه وباسي، خو جرمني ژمنه کړې چې له 2014 کال وروسته به هم د دې هیواد یو اندازه پوځي ځواک د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره په دې هیواد کې پاتې وي.
ځان به راوپېژنې؟
زما نوم سیداجان، د لغمان د الینګار ولسوالۍ نه یم.
ښاغلی سیداجان، ستاسو خوا ته خلک په سیندونو کې په یوه وسیله باندې تیریږي چې هغه ته سناچ وایي. اول دا راته ووایه چې دا سناچ څه مانا؟
سناچ خو داسې یو وسیله ده چې کله موږ دغه اوزګړی لوی اوزګړی دنه پوستکی وباسو، دا په انارپوستو کې کیږو چې دا ښه پوخ سي. چې پوخ سي بیا نو دې ته مسلکي خلک دي وړې تینه واړه دي، خالي پوست پاتې سي، خالی پوست وي نو دا بیا پتلغنه جوړی کی پاکی کی او تیل ورته ورکی، خط تیل ورته ورکی چې دا خ تسمرې سي جوړ سي. نو دا بیا پتلغنه ورته خو پکې جوړی دا ورته بیا خلک د لرګي ورکی، چې لرګي ورته ورکی دا ډټ کی په خله باندې، چې ډټ کی دا پرسيږي چې پرسيږي دلته د پخو جوینه لري، په خې په کې دواړه واچي نو لنګو هي لنګونه وهي کنه د صدر نه دی چې په خې په کې واچي نو بس وب ډیری د نه هلو وخت ډیر وب وي کنه نو هغه کې سړی دز بازو پوره تل نه سي په بل شي پوره تل شي په خو خدا ټوپان نه وکړ د موټر ټوپانه نو دغه سناچونو نه کار خلګه غشتو نو دې کې په خي واچولې هغه چې مسلکی سړی په دې سناج به ګډه واچولا د بیا غلرګي د اتلرګي به نیول یا به مثال پوره مال پاتې و یا به چې خیر او خیرات ته خبر ته ورته د موري ژوند دي پر خبر پور ورکو مثال دی خو نیازی دي پور خو اړو کی دي نو موږ مېس کې خو رفت آمد لرو په خو سره کو نه نو پلونه نه وکنه نو دا شنه امکانات نه و دی ول سوالي پول نه وخته دغه چنچار پول نه و دی د کند پول نو په دې باندې بیا چې ضرورت کار پیدا سي یا کوم سیلاب راغو برغله ګنډي ولرګي بلونستان نه خکته کړل په دې سناج باندې وسپورس ځان به دې ټاپو ته ورسو دي منګ د بیل ورته وي دې بیل کې به لرګي وو یا به مال وو یا بغه وو یا به کوم خبر ته پوری کلی ته ورته کنه په دې سناج په وسیله به پوره ته پوری خبر به ورکړل لرګي
نو له سناج پرته نور شي
اوس په خوا د بی به د بی به و چې کړل د کدوانو د بی د غړولې والا د بی و چې کړل دوه نو باندې ګډه وچو د باندې پوره وته او ټوپان راغلی دي او په دې ټوپان باندې به بس اوس خلک مهم نسی جالونه ماچي او په باندې گشت گزارم پکې کنه د ډنډونو کې دریابونو کې
اوس نو اسوده سوي
اوس اسوده سوي
ټول ټوپان کوي ته کله دې په دې سناج باندې تیر سوې خو بل
خو ما خپل جوړ او تقریبا په اتم نو هم سنف کوم او سناج ما جوړ ک هغه هم په نور وختو کې خود په کور کې غړ بم سات چې کله به دې وړو موسم وب زیات شي دوالو وب ورته دوالو وب یعنی هلو وب ډیر وب یې کنه دا ما غنم بس راوغشتل کور غړ بم ک کلی بم ورته وستل یا تر سره وتړل چې کالو سره پور پور وتلو کنه تر سره بم کلی وتړل او دا ډډ بم کو خو پکای بم ورک او په دې وب پور وتلو
کور دې ودان خیر
ته نن مړه مننه
سهار